سلامونه ستړي مشي اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي خبرونه کې موزه فرشته سهاک د شمس الحق تازادات د تخنیکی چارو په سمبالک هر کلی کوم پیل کې به خبرونه واورو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له لومړیو راهیسې په سختو بارانونو او سیلونو نږدې 40,000 کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبه پر خپلې ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي، سیلونو ډېر زیان کورونو، کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولی دی. اوچا وایي که څه هم له زیانمن شویو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي، خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه ویلي، د افغانستان یو شمیر ولایتونو په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې وزارت په خبره د هلمند او د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو په ګډون پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. په دې سیمو کې د خلکو له خلکو غوښتل شوي چې د سیندونو غاړو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون ناوخته د سرپل ښار اړوند لاتی کلی کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو معمولا چلوونکي بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې پاکستان کې د تیلو پلورونکو د حکومت د مالیو لوړولو پر وړاندې د کاري اعتصاب غوښتنه وکړه، نن په دې هیواد کې یو شمیر د تیلو ټانګونه تړل شوي دي. حکومت د مالیو د لوړولو لپاره دغه نوی اقدام د دې لپاره کړی چې د مالی کسر د کمولو لپاره عواید زیات کړي. د پاکستان حکومت د عوایدو د راټولولو دغه ستونزمن هدف د دې لپاره ټاکلی چې د پیسو د نړیوال صندوق IMF نوې مرستې ترلاسه کړي، خو د حکومت دا کار د خلکو له غبرګون سره مخ شوی. یو شمیر د تیلو پلورونکو رویټرز ته ویلي، له اسلام آباد او راولپنډۍ پرته د پاکستان په ټولو ښارونو کې د تیلو پلورونکو او د تیلو د توزیع ټانګونو احتساب کړی دی. پاکستان د سږنی مالی کال لپاره چې د جولای له لومړۍ نیټې پیل شوی، د مالیو د راټولولو له درکه د 40 میلیارد ډالرو عواید د ترلاسه کولو هدف ټاکلی چې دا د مخکنی کال په پرتله نږدې 40% زیاتوالی ښیي. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې رئیس ډیوډ بارني قطر ته ځي چې په غزه کې د اوربن او د یرغملو د خلاصون لپاره خبرې له سره پیل کړي. دا خبره یوې باخبرې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط ریټرز خبری اژانس ته کړې ده او ویلي یې چې ښایي خبرې نن ترسره شي. دغه سرچینې ویلي چې بارني به د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني سره وګوري. د سرچینې په خبره د قطر صدر اعظم هڅه کوي چې د حماس او اسرائیلو اړیکې ورغوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ویلي د دوی مشر سید حسن نصرالله د حماس له جګپوړي چارواکي خلیل الحیا سره په کتنه کې د غزې تړانګې پر وروستۍ وضعیت او د یو اوربند په اړه خبرې کړې دي. تیر کال د اکتوبر په 9 حماس ډلې پر اسرائیلو پر برید سره د غزې جګړه پیل کړه. د دوی دواړو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي په سیمه کې د جګړې لمن پراخه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د ترهګرۍ په ځاله کې د افغانستان د بدلېدو مخه باید ونیول شي. انتونیو ګوتیش د پنجشنبه په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزې ته په خپلې وینا کې وویل، په افغانستان کې داسې سولې او ټول ګډونه حکومت ته اړتیا ده چې بشري حقوقو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. د طالبانو د حکومت ویان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي د اوپبخنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټول ګډونه چې د دوی حکومت ټول ګډونه ده او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه باید ونیول شي. انټونیو ګوتریش د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په څلورویشتمه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر اړتیا او د یو ټولګډونه حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ چې په خبره یې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټولګډونه حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل ملګري ملتونه چمتو دي چې په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره مرسته وکړي. نوموړي وویل د هیوادونو لپاره دا مهمه ده تر څو د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټولګډونه دي او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د ورځنۍ ناسته د تیرې چهارشنبې په ورځ د څو اړخیزو خبرو اترو پیاوړتیا د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره هڅې په شوار سره پیل شوه. پرون د دې ناستې په ګډه بیانیه کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار شوی او پکې ویل شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو یوازینۍ لاره ټول شموله حکومت دی چې د افغانستان ټولو سیاسيونو او قومونو ته پکې برخه ورکړل شي. دې ناستې ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي، هغه خبره چې طالب چارواکو په وار وار رد کړې ده. شهباز شریف ویل په ټوله سیمه کې سوله په همدې پورې تړلې ده. په دې ناسته کې د روسیې، هند، ایران، چین، قرغزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، منګولیا، آذربایجان، قطر، متحده عربي اماراتو، ترکی او ترکمنستان هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې څارونکي غړیتوب لري، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په دې ناستو کې د ګډون حق نه ورکول کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د نړیوالو همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیډ اعلان کړی چې په افغانستان کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول جرمني کارکوونکي وباسي. خو د جی آی زیډ دغه پریکړه به د افغانستان او افغانانو لپاره څه پایله ولري او اندېښنې څه دي؟
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیډ اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی به خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي او تر 2015 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکوونکی نه ګماري. خبر پانا کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې له مخې به په افغانستان کې د جی آی زیډ فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نادولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. جی آی زیډ د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دي ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیډ ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپلو لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د ډېرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آی زیډ زیاته کړې چې شته او پیل شوي پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آی زیډ ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغېزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آی زیډ له ټولنې چې یوه جرمنی موسسه ده مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستان ووزي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آی زیډ د پرېکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل به د سیمه ییزو کارکوونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آی زیډ کارکوونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکوونکو او د دوی د کورنیو ملاتړ او ساتنه وکړي.
جی آی زیډ یوه جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایینې، د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبسینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آی زیډ یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیډ په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
جرمنی د یو شمیر هغه افغان پناهغښتونکو د پناهغښتنې کیسونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دي او مخکې ورسره د منلو ژمنه شوې وه. د جرمنی یو شمیر رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي دوی کولی شي په هر پړاو کې پناهغښتنه رد کړي. په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال د جرمنی لخوا د دوی د پناهغښتنې د ردېدلو له امله خپله اندېښنه او ناهیلي څرګنده کړې ده. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته غوښو.
د جرمنی حکومت د یو شمیر افغان کډوالو د منلو پاړه پر خپل ژمنو له سره غور کړي. د جرمنی ای آر ډی خبری رسنۍ د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې دغه هیواد د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړي، هغه چې مخکې د منلو ژمنه کړې وه. په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په پاکستان کې جرمنی ته د تګ په هیله میاشتې او آن کلونه تیر کړي دي. په راپور کې ویل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له ګواښ سره د مخ یو شمیر افغانانو غوښتنې منلې وي، خو په دغه هیواد کې له وروستیو پیښو وروسته دغه وزارت په پاکستان کې میشتو افغان پناه غوښتونکو ته ایمیلونه استولي او د هغو د کیسونو د ردېدو خبرې ورکړې. یو شمیر دغو افغان پناه غوښتونکو چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پناه غوښتنې رد شوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځواب په ترلاسه کولو حیران شوي دي. له دې ډلې په پاکستان کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وایي لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یو ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره یې تازه یې د رد ایمیل ترلاسه کړی دی.
موک لتی وضعیت اقتصادی روانی او ټولنیز ضربه ولیده چې له بده مرغه جبران سخت دی. موک ذهنونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او موک لا تر اوسه خپل عادي حالت ته نه یو راستانه شوي. ډیره سخته وه چې د رد ځواب مو ترلاسه کړو. دا زموږ لپاره ډیر ناخوښه پیغام و.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي وایي له نږدې یو نیم کال راهیسې په دې هیله و چې مثبت ځواب به ترلاسه کړي، خو تازه یې د رد ځواب ترلاسه کړی. دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
ورستی تحولاتو زموږ پر هغه زحمات او زموږ پر هغه خواریو او زموږ پر هغه انتظار او زموږ پر هغه پیسو باندې چې موږ مصرف کړی وی منفي تاثیرات یې واچول، او یعنی ټوله یې ضایع کړله. زموږ یو کال یو نیم کال دوه کاله وخت ضایع سو، ونه توانېدلو چې خپل مقصد ته ورسېږو.
جرمنی په داسې حال کې د دغو افغان پناه غوښتونکو غوښتنې رد کړي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې د 2022 کال تر پایه به هر میاشت زر افغان کډوال هغه هیواد ته لیږدوي. د ای آر ډی د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې د شویو ژمنو له مخې المان ته لږ شمېر کډوال لیږدول شوي دي. نوموړي د دغه کار لامل امنیتي پلټنې بللي. په راپور کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله راغلي چې په پاکستان کې 3022 لګواښ سره مخ افغاني کورنۍ اوسېږي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال اګست میاشتې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د جرمني په ګډون کډوال منونکو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پناه غوښتنې زیاتې شوي. ډېرې پناه غوښتونکي ادعا کوي چې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دندې له امله د طالبانو د حکومت له لوري د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. دغه پناه غوښتونکي چې د پاکستان په څیر په درېیمو هیوادونو کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي اندېښمن دي چې د پاکستان حکومت هم بې اسناده افغان کډوال وباسي او د ویزو په تمدید کې هم چنداني همکاري نه کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پور شعرونو شیبې کې هیڅ د ماسټری تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر، ډېر عزت برخه هغه را سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته ډېر اورین تنګي ځواب ورکړ.
او د کلالۍ مومند لنډه کیسه لر
سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید د پیشلیک د کلمې له اورېدو سره د اورېدونکو پام یو اکاډمۍ ته ور واوړي، خو داسې نه ده. دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجي ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټوکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه یې بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر پکښې کې دي 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله 2 کاله او د مجاهدینو 4 کاله دا چاپ شوی دي. 6 کلن تیر د طالبانو لومړی واکمني چې وله هغه پکښې چاپ شوی دي.
دا درې ټوکې سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخې کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر باز لیږي پر یو کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم دا څو زره مخې تاسو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغونګ کیږي د پنځو شپږو زره درما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغونډ کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او ترلاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څرنګه مو ترلاسه کړی دي؟
شیبر صاحب، ما ام ایل سی په بوټنیک کړی ده، په نباتاتو کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو په ساینټیفیک انالیسز دی تشخیص چې کوو، نو د دې سره مې هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي، په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه ده د برطانیې، ډیلی ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټرز ورځپاڼه ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې. چې ګرځم تقریبا سل سایټونه زما سره شته، بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، یا خوارق شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي ده، د ناپیلتوب یې بولي، یا یو لور ته مایل نه، داسې خبر راواخم، آزاد فکر یې ولیکم. دویم شی د ثور د کودتا د شپې څخه، یعنې د 8 اپریل د شپې څخه 1928 د هغه څه بیا تر 2003 کاله پورې بی بی سي امریکا ژغ، بی بی سي اردو او پښتو دواړې، لومړی پښتو وله بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو راله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرونه مې په 3600 کې ستان کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. دریمه سرچینه مې زه خپل تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت ده، مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو ده، دې سره مې دغه کړی دي. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب، شهرت ننګیال، محمد آصف صمیم، محمد عارف خروال، استاد عبدالبلا رفیع صاحب، دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي، مشورې را کړي دي، اسانۍ په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې. بیا د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله، د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار وار ورغلی یم. د بیلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه، د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1999 د 3 دسمبر پورې، په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت په کار کوي، نو په هغه کې مې بیلې ورځپاڼې لکه انیس یواد، د کابل ټایمز او انقلاب د ثور، د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدي، خصوصا دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخیستې دي، دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې، د دې سره مې مواد راخیستې دي. بل بیا څه پس دغه کې ده، د کرونولوجیکل ایونټس د افغانستان، دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو جولو کلو پیښې هم په نت کې چې سرچ وکړي پیدا کېږي، هغه مې کتلي دي، دا په هغه کې مې چاڼ کړي دي، یعنې چې باړلي دي، څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلي دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې بر صاحب
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شین ستاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړله، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بله او بله، اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغو ورځپاڼو را واخلي څوک، لیکن د
داود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو بیا ډېرې سختې وې چې څوک یې پیدا کړي په دې برخه کې مو څه کړي؟
زموږ یو شی شته، زه لندن نه تللی یم، د لندن نه د سنګاپور پورې ګرځېدلی یم. نور خلک چې ولاړ شي سیلونه کوي سوغاتونه را وي، زه په کتابو په ورسپانو په دې کې ورکوم، د خلکو سره مې لیدله. په هغه کښې اوس دی دی چې یو څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دونې وخت چې وخوري هغه هم لکه تاسو مهرباني وکړله هغه شان اوس لاسته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغو لیکلي دي، یو ډېر زخیم کتاب دی، شپږ سوه مخه ګرد، د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پیښو په حواله. په هغه کښې د سردار داود په دور کښې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومېږي، هغه چې کوم راپورونه خپل د بهرنیو چارو وزارت ته لېږي هغه مې ژباړلي دي. یا بل د دوی بل نور سفیران راغلي دي، دغه اسناد مې پیدا کړي دي، دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کښې یو کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا یې د 1950 څخه څېړلي دي، په انګریزي کتاب دی، د ریلیشنشپ بتوین پاکستان اند افغانستان، د اسلام آباد کښې چاپ شوی دی. نور داسې کتابونه چې هغو دا پېښې ورکړي دي، یا اخبارونه، د اخبارو کلکشنونه مې پیدا کړي دي، د هغو څه مې پېښې راایستلي دي، دا د سردار داود په اړوند یا د کتابو څخه. ډېر وخت دا کتاب په دې راسه وخواري، اوس دویم دغه څلورم پنځم ټپونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت کښې مواد زه ما معاصر تاریخ څېړلی یم، معاصر تاریخ پېښلیک مې لیکلی دي، د هغو پېښو زه خپل لګوایم او دا زړې چې دي په هغو پسې مې سرچینې کتلې دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته مې اشاره وکړله، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېره یادوي، د کانګرس وبخښې ډیجیټل لایبرري، تاسو هغه ته لاره نه ده کړې آنلاین سه لږ هم ځینې مواد راټول کړي؟ ځکه لکه څرنګه چې ما اورېدلې دي په هغه کښې د افغانستان او د پښتنو او د دې سیمې ډېر زیات معلومات خوندي شوي دي.
زړه خو مې ډېر دغه دی، زه د ډېر ستونزمن ژوند په یو ډېر پس پاته سیمه کښې تېرووم، دا یې چې ما کوم کار کړی دي، زما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پېښلیک 15 کتابونه د مسودو په شکل کښې زما دا څه چاپ شوي دي، څه مسودې دي پروفریډینګ غواړي، او پر ډېر کتابونه مې کار روان دي، ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پوهنتون دی، په دې کښې ډېر مواد د افغانستان په حواله شته چې ما ډاونلوډ کړي دي، بیا مې ژباړلي دي، ډېر مواد شته. مثال په هغه کښې یو چې زما لاسته راغلی د کابل ټایمز کلکشن دی، د 1980 د لسیزې څخه یې راخیستی دي، بیا در سور کودتا پورې، ډېر مهم دغه دی. تقریبا چې ما په نیخ کښې کتلي دي داسې سوکه شیان په پښې کښې دي، په دې کښې خواري غواړي دا شیان. کار خو تاسو در معلومه ده شیبه صاحب، دا د یو اکاډمي کار دی، خو بیا خو نو تا ته در معلومه ده په افغاني ټولنه کښې لیک لوست کم. د سردار داود د زیوال پر وخت چې د سور کودتا راتله په افغانستان کښې د زده کړې کچه 10% وله، 10% وه، درې ښځېنه په سلو کښې 9 نارینه، 90% ناپوهي وله. نو د شی چې ته لیکې د هغه ویونکی نه وي هغه خو هم سړی مایوسه کوي. تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کښې، بیا د علمي شیانو خپرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ په دې هیله کوو خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو، الله پاک به دا زموږ سوی ټولنه په شعور وپسولي. نوو ځوانانو ته زما امید دی چې دا لور ته خپله پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندی وساتي. او د تاریخ اساس تاسو ته در معلوم دی چې دغه کرونولوجي ده، ورځنۍ پېښې دي. زموږ د پښتنو تاریخ تا ته در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی، موږ د خپل اصب و نصب په باره کښې مستند شی نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده مګر قلم یې نه دی کارولی، د قلم مې کار نه دی اخیستی.
حاجي صاحب ولی محمد، مننه.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه،
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د جون په وبښتم ماشام، یعنی تیر اونۍ پنځشنبه په لوګر کې د سنزل ګل اتلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې په لسګونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الوخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلېش.
دا په لوګر ولایت کې د سنځل ګل دودیز اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې زیاتل کېږي. شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې با ذوق یا ذوق خلک دي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدې قبل هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوان استعدادونو ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکي او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دي په اکثر په د ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپل مشاعره کې واورو، له هغې څخه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلی شو د خپل شعر لپاره. یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر پخي.
د لوګر سنځل ګل دودیزه مشاعره چې مازدیګر مهال پیل شوه د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګران وطن، بل د مست مازیګری روانې ګران دي. راوړي سال ښایستونه تصویرونه، اشنا زکه په سر دي روانې ګران دي.
دردونه، تکلیفونه، سخت بخت د ګړډېرې بستې را کړل تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم. صداقت سره نور څه دي چې در کړي هواخله دا شړۍ او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنځل ګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. اوجونه زنیمو د نوړار و جوخت شوی کاڅ چې نوای په دې شم کې د پښتو پرابلم. په یارانه کې کمازان رقیبان خامہ خالی بل خامہ خالی په خاطه
د سنځل ګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خان داسترانم کړل چې د مشاعرې فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترانم
کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون توفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې له دې تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شیر به لدوی څخه واور
زړه می چیرته رانه پاتې سا می چیرته بدن چیرته زړه می چیرته رانه پاتې سا می چیرته بدن چیرته سرگردان اور پسې ګرځم رانه ورک شو وطن چیرته ګرځوم په اوبو می خپل خاور مسافر راته وای یارانه کور می چیرته مدفن چیرته او آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته زما د مینې لوری څه شو زما د مینې لودن چیرته د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته څه بې شوره زندګي شوه له سړو نه مې زړه ریږدي څه بې شوره زندګي شوه له سړو نه مې زړه ریږدي لک تودوخه ترینه اخلم د عشقونو ګلخن چیرته لک تودوخه ترینه اخلم د عشقونو ګلخن چیرته
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی لاغلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې یې په دې تیسس کې راسپړلې دي
په تیسس کې مې د کاون صاحب طوفانی د شعر نوستالژیک برخه څېړلې ده دغه قسمه د موضوع د ازمه موضوع شوه د تیسس د خپل دوی برخې لري هم د کاون صاحب په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې ځکه چې دا د کاون صاحب په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند سیاسي فعالیت افکار اثر او دا برخه کې د دا ټول په کټه کې کوم او دوه فصل کې بیا ورته نوستالوژي او د پښیرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړی دي
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي پرې شیرونو کې شته هغه څه دي
نوستالژي خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي نو دا نوستالژي به خاطر زیات د پښیرونو کې لیدل کېږي یعنی کډوالي خپل د نوستالژي لامل کېږي بیا درد د دکې افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي دا غوي دا غوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کېږي دا ټول نوستالژیک دي خپلوان مړ کېږي یا خپل د وطن د خپل ځایونه ته چې کله یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځایونه سره مخامخ کېږي ګوري خپل وطن ورته یادېږي دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کېږي او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کېږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي
شیبجان که هیڅ دا خود نوستالژي توضیح شول خپل د کاون سب طوفانی په شیرونو کې همدغه اړخ کومه ځانګړتیا لري یعنی د په شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډېر پیدا کېږي ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کېږي او همدغه فکر ورته را پیدا کېږي
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د ښار د خلک کوم شیان ډیر یاد شوي دي
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي خپل کورنۍ یادوي خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغه یادوي خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړله اوس یې ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو نومونو باندې وویشلې چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زښت زیات شیرونه ویلي دي اوس هم که موږ د کوم صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نورو رسنیو کې خپرې نو دوی هم موږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شیرونه لیکي
او دا موضوع
د دې کون توفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي.
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده. کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي. داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم. نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه او ځکه مې دا وڅېړله چې کون صاحب یعنی د کون صاحب شاعري په ډېر څېړنو ارزي. د هغوی په شعرونو کې سمبولونو ته وګورو. د هغوی په شعرونو کې خپله د شعرونو فورمونو ته وګورو. آزاد نظمونه یې ده که غزل یې ده یعنی ترکیبونو ته وګورو. یعنی د دو شعرونه د ډېر څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنې پرې باندې وشي د کون صاحب شعرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څه نوي لیکل شوي بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپله له دې ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوی وم. خو داسې و چې مقالې پرې اکبر کارګر صاحب لیکلی و او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی نو هغوی د کلیات د از کون طوفاني صاحب د شعرونو کلیات د لس ټولګې د شاعري چې دي د ټول په دوو کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړي. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلودو. نو د خپل کون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه یې هغه راسره مرسته وکړې ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورین تنګي ځواب ورکړ. او کله چې خپله انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي. په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنې موږ کومې برخه پکې راوړو کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ. پرپوزل بیا په پوهنتون کې بورډ ورته وټاکل شو. هغه پرپوزل وکتل شو پس له هغه چې تایید شو بیا موږ وروسته له هغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکول او بل دا چې بورد ته یې د پوهنتون لخوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورکړ. بیا پس له هغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی گهیز څخه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کون طوفاني د شعر نوستالژي برخه راسپړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دننه هم نغښتی دی. نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د له لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې هم موسیقي ته او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پوښتنه کله ناکله نوي لیکوال یا پاخه لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي. دې ته لنډ تاسو ثواب ممکن دا وي چې د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر لغونډو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي له دوی به واور.
داسې لنډه موده مخکې د څنګه کولی شو ماشومانو ته کیسې ولیکو لړۍ پیل شوې وه چې نعیمه جان غینی پیل په دوو ګټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده ښه اغېز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنګونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې او خوندورې کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نعیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لرې په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالی په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالی د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه. چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالی غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالی ته ورکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالی په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپی ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپی له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالی په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شې سیالی، ځنګل ته ښه راغلې، زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالی سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډیره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالی د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالی سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالی، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالی ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالی تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالی، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالی له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالی ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالی خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه، په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په موسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خپرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
Mal na mal na jandu
I'm not a seeker.